اوس بنيز وسائل څخه کار اخیستل هغه ته تفریحي ځایونه و تفریحي او ذوقي شیان و مطلب که هغه د کار وسایل و که زینتي آلات و که هر څه و دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ و چې همهغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وایو انسانانو په صناعت په سوداګري په کرهنه په باغداري په دې دندو باندې به دوی بوخت و. بیا مو دا هم وویله چې تاریخ پوهان د لرغون پیژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ منځنۍ نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده یا هر یوې ته یې دغه نومونه ورکړي دي. ومو ویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ، د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ، او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پیړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږي او هر څه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بله پوښتنه دا چې فلزیا برونز څه شي دی؟ د اوسپنې د زمانه انسانانو کومې دندې درلودې؟ یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې؟ څه په کومو کارونو باندې دوی بوخت؟ او د دې تر څنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلی اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درسه پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چاري. بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیت سلی نامه سلامونه و نیکی هیلی میمونه در نوزده کون کو هیلی در چرو غو جوڑو سی او وقت پا مو تر دیم حالا پا خیر رسولی وی تاس طول تا دا اتم طول گی تاریخ مزمون در ایم لوست شرا خلاص دویم. نن مجو تاس خپل در ایم لوست پیلو چی موضوع بود افغانستان حالا دا واسیانو پا دوره کی دی نهما او لسما پانه دا د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرنۍ شېبو راسره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې کورنۍ دنده به مو زده کړې وي، هغه به مو اجرا کړې وي، او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ د یحیی بن زید د پاڅون په هکله وپوهېدو. ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده. د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوست پایله کې تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و، او د دې تر څنګ د همهغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنه زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسې د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه. لومړی دزو اباسیان پیژنو. اباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رغد تلنحو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامې وضع حالات څخه خبر سول نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودي، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړي. عباسیان زموږ د خلکو د سرښندنو همدارنګه د مبارزو له امله په 1310 سپوږمیز یا 1250 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړ. دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان وپېژنو. دل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 1909 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودې، د هغو مخالف و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرښندنو د هغو د مبارزو له امله په 1310 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغو د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د مبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاده دي. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی له لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي، چې بیا دې وروسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنې کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي، او دوی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1308 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نسو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، دا بس انا په دوره کې د افغانستان یو شمیر د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و. یعنی ډیر ستر شخصیتونه، ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې دا بس انا په دوره کې راپورته سول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره خپل نومونه دوی تر پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراسانی زامن و چې دی پریازاتو کې لزان کتابونه لیکلی دي. همداراز ابو ماشر جعفر بن محمد بلخی، مشهور ریاضی پوه، چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي. او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخی، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. د هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي. او هغوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجري پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي. او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل دایان او مبلغان په 1905 سپوږمیز کال یا 1908 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي. او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودی، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1902 کال کې دوی خلافت ته رسیږي. او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي. او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و. او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله. چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي. چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي. او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي. چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال. او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي. چې د هغو له جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همداراز ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه، چې 12 کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخی، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه په. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درسرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسې وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. ورپسې برمکیان څوک وه؟ برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درستو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درېسر پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه اولي رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري. د بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه، سلام علیکم، هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلي نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو، نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیوا چارې خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواری وو، چې موږ په تېر لوستونو کې ویلو و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو، د عاشق شلواری له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بنده خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي، او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شلواری، هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د برګزی په د برګزی د وډونو په خپل کې دوه باندې هم لاس پوری کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي ترڅو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوری کوي. خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل د د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلې و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندمکې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول و؟ دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وډونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پوري کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او برګزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وی چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو او عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره واک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 کال کې د پر سر باندې د تاج ایښودلو رسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عنا راټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لویه بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هر هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې پور کولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه، او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو د دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برټانیې حکومت د دې هیله مندي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي، او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه، او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی په راتګ باندې ډېر خوشحاله سو. دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي، او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو، د افغانستان سره یې خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي درته بهانه وکړه، او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي، او په 1390 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. دوی چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله، یعنی د دوی هغه اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا وو، چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه، خپل اړیکې ټینګې کړلې، او د 1386 کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډېر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واکه وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینتر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1386 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولند درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول او بېله جګړې څخه دوی پوشا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړي او د هغه څخه یې ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازی ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستله او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کپتان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا پنا اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رف سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به مل سه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بوره سنمل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د لرغوني افغانستان او هخامنشیانو په هکله ده. لومړنی موضوع مو همدا ده او د همدغې موضوع اړوند به موږ وپوهیږو دا چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په هکله به هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې، یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې، د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودی. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې، چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې، یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې، د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه ها خواته بیا د هخامنشیانو دولت و او هخامنشي واکمنانو د هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلی و، چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره، یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې، د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کشو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتوري لمن یې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1543 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمېر سیمو ته ولېږدول سوه، او د یوې مودې څخه وروسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغو تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې، چې بیا د کوروش څخه وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. یعنې کله چې کوروش مړ کېږي، د هغه څخه وروسته دا چې شاهي نظام دی، نو د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کېږي. د کمبوجیا څخه وروسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړی داریوش په نامه یادېدی، همدغه لومړنی داریوش واک ته رسېږي چې د هخامنشیانو د مشهورو واکمنانو څخه و، او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډېر مشهور واکمنان چې و، هغه همدغه لومړی داریوش، خاشیارشاه دویم داریوش او دویم اردشیر و. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسېږي چې دوی زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي، او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کېږي، او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وې او هغه ورباندې واکمنۍ درلوده، هغه سیمې د یونان امپراتوري لاسته ورځي، او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسېږي، دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي، نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کېږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي، او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم داریوش و، هغه د افغانستان په لور تښتي، او مقدوني سکندر هم 313 کال مخکې تر میلاده د دریم داریوش د تعقیب لپاره ځي. دې لپاره چې دریم داریوش تعقیب کې او هغه ونیسي، نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي، بیا د باختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم داریوش بیا د باختر د والي بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي، نیول کیږي او بیا وروسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکرو ته لاره ورکړه، او مقدوني سکندر د بسوز نیولو او ځپورو لپاره د باختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاڅون کوي، او د دغه پاڅون په پایله کې بیا د انکسب په نامه یوناني قومندان وژل کیږي، چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیښې څخه خبریږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی، نو بیا دی بیرته د هرات د نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په موخه باندې دی هرات ته مخه کوي، او هرات ته ځي چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاڅون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د دفاع لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي وو هلته اوسېدل، نو دغه د هرات د نیولو په مخه دغه پاڅون کوونکي هلته سوځوي، او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندرې په نامه د یو نوي ښار بنسټ ایږدي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندرې په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرا پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرا سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی، او دلته هغه پاڅون کوونکي چې هغوی غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي، چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکي سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشرۍ سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي، او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي، او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال په خوا تر میلاده اریکوزیان نیسي، او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایږدي، چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په هکله وه.
د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمې هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي، چې سکندر د هراتی پاتون د زپولو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي، هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي، چې د دغې درنې جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاری ساتي، یعنی پر له پسې سره د یوې سیمې په نیولو سره بله سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بله جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کاله د کراچۍ په سمندري بندر کې یو بله سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسیدل، هلته بیا دی د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله دی مړ کیږي، چې دغه مهال دغه واکمن 2 کلن و. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالاتو ته راځي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډېر خونړۍ جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډېر جنګونه رامنځته کیږي، تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي، چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یوه برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریانو لمړنۍ واکمن بیا وو هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنۍ واکمن یا د دغه امپراتوري بنسر ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی، چې دی هم د میلاد څخه 304 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمني شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي، چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي، یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځتلو سره څخه وروسته بیا دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځته راځي، چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تر خپلې واکمنۍ کې شاملې او تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سیند تر سیند پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي، خو د لنډې بری یا بریالیتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي، چې دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته پنیکا ورکوي او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پریږدي، یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته سو او د هغه لور خپل لوري هغه ته پنیکا ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګ د ګدروزیا شهرونه هغه ته پریږدي او د هغه واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واکې ورکوي او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېری هلی ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بېلابېلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګ یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي، او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي.
په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع سوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي وه پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هېڅ داسې کوم څه نه معلومېږي چې هغه دې دا ښکاره کړي چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم وه. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړې ده چې دغه مهال په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه و شروع سوې. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې وه، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې وه، هغه د ماتې سره مخامخ سو. او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځ ځي او 255 کاله مخکې تر میلاده ایتودیوم د بختر حمله د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځ ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري وه، د یونانیانو امپراتوري وه، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري وه، په دغه درو سرو امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په هکله وویل. نو د نن ورځې درېیم لوست مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.